کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د بل پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې شمشاد تدران سره دی. د پدې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امروختیا وزارت د مسولینو څرګندونه اوري چې وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونه د تورونو د ارزولو لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده او څېړنې پیل شوې. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم در سره شریکې کړو. او د غرض د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې دي. په دې نیم ساعت خبری مجله کې نور راپورونه هم اوریدل سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په پکتیا کې وسلوالو طالبانو یو قومي مشر هغه مهال وواژه چې د خپلې کورنۍ د دوو غړو جنازې انتقالولې. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 19 جګړه ماران وژل شوي دي. او د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیز شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې وسلوالو طالبانو یو قومي مشر هغه مهال وواژه چې د خپلې کورنۍ د دوو غړو جنازې انتقالولې. د پکتیا ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي رادیو ته وویل د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو قومي مشر تراب خان طالبانو وژلی دی. د زیاته کړه
قومي مشرانو سره د هغوی د جسدونو د انتقال په خاطر باندې ګردیز ته تشریف راوړي او له دې خوا نه دوباره د اریوب خواته په لاره باندې وي ترهګر دوی مخې ته راوځي او هغه شهیدانو له جنازو نه تراب خان کا قومي مشر راکته کوي او مرمیو باندې سورای سورای کوي.
د امنیت امیر وایي یاد قومي مشر هیڅ دولتي دنده نه درلوده او نه هم د کورنۍ غړو له دولت سره کار کاوه. د دې قومي مشر د کورنۍ دوه غړي تیر ورځ ماپښین مهال د کابل ګردیز پر عمومي لاره په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 19 جګړه ماران وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبه په ورځ یو خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داس مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروق سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې 19 سختریزي وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. همدارس په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو شوبونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره د ګمرک په سیمه کې سوې چې په تړاو یې درې تنه نیول سوي دي. ښاغلي خوږیانی که څه هم د غلا سوي معاشونو مقدار ونه ښود خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د غلا سوي پیسې د شوبونکو د څو میاشتو معاشونه و چې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ کېدی. د پوهنې ریاست وایي وسلوالو غلو تیره ورځ د بټیکوټ ولسوالۍ د قراردادي شوونکو معاشونه د دغې ولسوالۍ د پوهنې امریت له تحویلدار څخه په زور اخیستي. د دې ریاست په وینا د غلا په تړاو درې کسان نیول شوي دي او تر پلټنو لاندې دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل. خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر 8 بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې 350 مسافر له استانبول څخه کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري. پر دې اساس به نړیوال پروازونه پیل سي. د ښاغلي صالحی په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمي د سې شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلي دي. د ده په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږیدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل شوي او مور او پلار یې پېژندل شوي دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه چې نن ده خپره سوه نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړې. اعلامیه وایي چې ترکیې ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیې ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریې او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سختریدو سره په جګړه بوخت دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9مه نیټه ویلي وو چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه شوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې شوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل شوي دي. د اوکراین صدراعظم او د کورنیو چارو وزیر نن زیانمنو شویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 5000 زیات استوګنځایونه له منځه تللي دي. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي راډيو اوريده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.2 ویش. هرات کې به هم اسمان شین بی د تودوخې لوړه درجه 1.2 ویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.3. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4 ویش. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.9 ویش.
تاسو له ناجی صفیت خمود هوا حالات اوریدل اوس به هم د خبرونه مطلب درته معرفي کوم. د افغانستان د امیروختیا وزارت چارواکي وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره څېړنې پیل شوې دي. دغه وزارت وایي اکمل سمسور
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ساک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل ځان وژل وروسته په دې هیواد کې میشت زده کوونکي له ګڼو ستونزو شکایت لري. یو افغان محصل اسماعیل عربزی وایي
دغه داخلي کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، او قرار د بورسیه د پیسو کله چې د جولای د میاشتې بعد هغه پیسې بندي چې هر کال خدای
د کرونا وایروس خبرېدو لامل د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوال الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې ویان محمد نعیم صالحی
هغه وایي نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایي شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نو راپورونه هم په همدې مجله کې اوریدلی سي. د خبرې مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤلین وایي په روغتیا وزارت کې د فساد د راپورونو په اړه څېړنه پیل شوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. بلخوا د پژواک خبر اژانس مسؤلان وایي چې کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاوي چې د امیروختیا وزارت ملکیت دي قاچاق شوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستر بلې پکې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر هم مخ په ډېرېدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کېږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د عامې روغتیا وزارت د ګودام یو کارکوونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیوه. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی، خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د فساد په اړه شوی داوی څېړي.
کمیټه تر داخله وزارت ساخته شوه او موضوع را پیګیری میکنه.
په وزارت کې د نننۍ یوه کمیټه جوړه شوې ده. کمیټه نن ګودام ته تللې چې دا موضوع وڅېړي. د غراپور په اړه چې په ځواک پور کړي، باید ووایم چې موږ ته هیڅ وخت دوه دېرش دستګاوي نه دي راکړي، یوازې څلور دانې راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزې روختون کړي.
خانه کووید 19 هرات موجود هست.
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق په اړه راپور خپور کړی وای، کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی.
منګا کافی اسناد لرو سه متاسفانه دغه کم وینټیلاتورونه چې افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دغه ستونزه ستا.
دا په داسې حال کې ده چې دې موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلې نه دي قاچاق شوي، غوږ مو وساتي او په پیشو پسې مزغلی. په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د فساد راپورونه خپریږي چې یوازې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په دې ویروس 224 تنه نوي اخته شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9,015 ته ورسید، چې له دې شمیر 9,089 شپېته رغېدلي او 609 مړه شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په هند کې د یو افغان محصل ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. د شکې په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومه وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي. په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصلانو د ستونزو غم خوري. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې یې وروسته له دې لا ډېرې شوي چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه. افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول یې راز راز ستونزې لرلې. دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي، لوی اندېښنه یې دا ده چې د ازموینو برخلیک یې څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطع شي. د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه د اخري کال کوم محصلین چې دي، دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کېدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي. نه د امتحان تاریخ معلوم دی، د تللو او د تللو او نه تللو فیصله نه شي کولی او ور امتحان ته پاتې دومره وخت دومره کووید 19 ناروغي تېره شوه، دا لاکډاون تېر شول، دوی همدلته پراته وو، نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته په تمه دي. اوس پورې دوی امتحانونه نامعلوم دي. نو سفارت په دې اړه حد اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز د هغوی سره خبرې کړي چې هل دې لکان باندې پیسې بندې نه کوي، یا حد اقل هماغه د آی سی سی آر والا د یونیورسټیانو سره خبرې کړي چې دوی ته یو حل لار راوباسي. ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټیانو د لاسټ ایئر شاګردانو ته ماس پروموشن ورکړلو او د تېر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړلې. نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي.
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یوه افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه. د شکیب په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه. یو بل افغان محصل عبدالله ملکزی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیلېږي. د ده په وینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نوي کړې چې محصل ورمعرفي کیږي. ملک زای وایي ځینې پوهنتونونه په سیمه ییزو ژبو تدریس کوي چې زده کول یې د افغان محصلانو لپاره له ستونزو خالي نه وي.
مثلا زیاتره هندي شاګردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه باندې خبرې کوي. مثلا مون فعلا په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لینګویج مثلا ګجراتی شول او هندي خو خپل رسمي ژبه، په دوی باندې دوی درس ورکوي. نو هغه شاګرد دومره نشي کولای چې ما خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاګردان چې مثلا کیپاسيټي کومه انرژي چلري کولای شي چې پوه شي. بعض شاګردان چې دومره دغه نه لري، جرات نه لري مثلا پوه شي، شاید مشکلات لري، ټیکنیکلی نان ټیکنیکلی مشکلات لري، تخنیکی مشکلات لري. دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره کېږي. استادان دلته 20% زما په نظر 20% دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي.
یو شمېر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري، حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري.
زموږ غلاسدې رادیو اوري د ساده رادیو مشمنه خبری مجله د دوستانو مخ کې تر دې چې امنیتي مسایل تو ورسو بیا هم د کورونا اړوند یو بل موضوع لرو. د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین د یوې الوتکې په کښېناستلو سره پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
له درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکه راښکته شوه چې پکې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه له سره پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې سبا د پنځ شنبه په ورځ به د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري.
هغه
وایي نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکیش هوایي شرکت نن سهار 9 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل. سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري، نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول. ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل وو او همدا شان با کورني شرکتونه ترکیه او اماراتو ته پروازونه پیل کړي. نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي. د افغانستان هوایي چلن ادارې بیان وویل هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې او ذات پکتو به د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي. ښاغلی صالحی زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي. یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي. محمد ګل چې ترکیه ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفر و چې هلته کور فامیل دی بند و د کرنټین په خاطر اوس پروازونه یې لاس درال د ټیکټ په 300 روپۍ دی چې بیرته راشي خپل وطن ته راشي.
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف شول. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی. له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی. په کابل کې د سکای مسافري شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي همدې شرکت ته په یاده موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی.
نو
دغه وای درې میاشتې وشوې چې بهرني او کورني پروازونه لغوه سوي. د قرنطین له امله تر ډېره زیان د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته وخت دی، ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی. د افغانستان د هوایي چلن ادارې بیان وایي چې د دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایي فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاوه. ښاغلی صالحي وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایي حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي چې د تیر پسې له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایفم پر څل اشاره 15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د تلیسي اوس په نړیوال او بخښي یو امنیتي موضوع راوخل. البته د افغانستان مربوطه د کندهار امنیتي مسولین وایي چې لویو کلیو کې ګډو امنیتي ځواکونو درې ورځنی عملیات کړي دي او پر مهال یې د وسلوالو لوی مرکزونه له منځه وړي. د چارواکو په وینا دغه عملیات د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورند کرښې ته نږدې دي. صادق رښتینی په سپین بولدک ولسوالۍ کې د عملیاتو سیمې ته ورغلی او په اړه یې راپور لري.
په دې عملیاتو کې چې پولیسو، کمانډو، ضربتي او سرحدي ځواکونو برخه درلوده، د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورند کرښې ته نږدې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ امنیه کمانډان څارمن حمید الله خان اتل چې د دې عملیاتو مشري کوي وایي په درې ورځني عملیاتو کې لس کلي چې د شننري، بیچي، اونکي، اډیغر، لکړیا او ملاولي والي ساحې شامل دي، د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه سوي دي. د ده په وینا چې وسلوالو طالبانو په دې سیمو کې خپل ولسوالۍ او ګڼ نور مرکزونه جوړ کړي وه. کمانډان وایي چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیل په ورځ 2 ساعته مقاومت وکړ، خو د 1500 وسلوالو له وجل کېدو او 1200 له ټپي کېدو وروسته پات نور د ډیورین کرښې غاړي ته وښتي.
3 کیلومتره هاخوا ته سره دی د پاکستان و هلته موږ تقریبا 2-3 پوستې هم سره ځای پر ځای کړلې. هغه ساحه مو خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه وه، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوي جوړولی او هلته ځای نسو برابرولی.
د کندهار د سپین بولدک امنیه کمانډان زیاتوي چې تصفیه سوي سیمو ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راتګ د مخنیوي لپاره یې نوې پوستې جوړې کړې. په ورته وخت کې په عملیاتو کې بوخت سرتیري وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کړې. د نعمت الله او خوشحال په نومونو دوه سرتیرو ازادي راډیو ته وویل
موږ په یواز سره کولای شو خپل وطن وساتو. په هر حالات کې موږ غواړو چې موږ خپل وطن وساتو. دښمن ته موږ هیڅ موقع نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې دلته راشي او موږ ته یو زموږ عام ولس ظاهر کړي.
کوم پټیزانونه چې د دښمن هلته دی پکې اوسېدل د کورو په مابینځ کې و د ملکي کسانو څخه استفاده کوله، نو بدون د ملکي کسانو د تلفات سره موږ دوی ته ډېر درانه تلفات ورواړوله او هغه ځینم ځینې ونیوله.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا له اوږده ځن وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې لومړني عملیات دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې جګړو ځپلي او په سیمه کې د روغتیا په ګډون د پوهنې او بیا رغونې له خدمتونو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان د قطر د سیاسي دفتر مشر پوری تړلې د پاکستان د شناخت کارت او پاسپورت په اړه هغه کاپیانی چې راوتلې هغه جالي بولې. د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویل دي چې د دوی مشران یا د دې ډلې مشران ټول افغاني پاسپورتونه لري. په دې نور جزئیات په زماله همکار نوریاس نوریس خبرو چم د اوس سره په استودیو کې د نور سپ خبرونه ته شرغلي. د دې مسلې په اړه جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
بله فریباجان، لکه څنګه چې تاسو هم وویل طالبان هغه اسناد جعلی بولی چې ان کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې دي. دغه دوه سندونه د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت چې د محمد عارف آغا په نوم د طالبانو د مشر مرستیال او په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر عکس پر استریخ دی. دغه دواړه سندونه د پاکستان شناختی کارت او پاکستانی پاسپورت په یوه ورځ د 2014 کال د جولای په 1 کراچی صادر شوی. ظاهرا دا هغه هغه مهال چې نوموړی په پاکستان کې بندي و. مولا عبدالغنی برادر چې ویل کېږي په 2010 کال کې بندي شوی و. د 2013 کال په نومبر کې خوشې شو او طالبانو هم د لومړي ځل لپاره قطر ته د هغه رسیدل د 2019 کال په جنوري کې تایید کړل. لکه څنګه چې پوهیږو تر اوسه پورې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر مشري کوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې آیا دغه اسناد اصلي دي که جعلي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سندونه د ملا عبدالغنی برادر نه دي او زیاته کړه چې کله چې نوموړی په پاکستان کې له زندانه خوشې شو د لومړي ځل لپاره یې قطر ته په یوه شخصي قطري الوتکه کې سفر وکړ او د سفر اسنادو ته یې اړتیا نه وه. هغه زیاته کړه
بعدم در قطر برای خود اسناد و تذکره و پاسپورت افغانی جور کرد و تمام سفرهای خود را به اسناد افغانی انجام داده و این چیزی را اگر شما گفته باشین یا کدام جای باشه و نظر ما کدام چیز جعلی است که شاید کدام تلاشی بدنامی باشه ما رد میکنیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم دغه سندونه جعلي او بلل او زیاته کړه چې د دوی او مشرانو پاسپورتونه ټول افغاني دي. د دې په وینا ځینې له افغانستان بهر د افغانستان په سفارتونو کې اخیستل شوي او یو شمیر نور په هیواد کې دننه له اړوندو ادارو اخیستل شوي چې د دې په وینا د کابل اداره هم پرې خبره ده. ډیره هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راواخلو خو فریباجان د پر لپسې تماسونو سره سره په دې کار بریالي نه شو. البته د افغان طالبانو د مشرانو د پاکستانی پاسپورتونو او شناخت کارتونو مسله هم کومه نوې خبره نه ده. له دې مخکې هم ډیر ځلې ویل شوي وو چې اکثره طالبان په تېره بیا د کوټې د شورا غړي او نور مشران پاکستانی پاسپورتونه او شناخت کارتونه لري او په همدغو له هېواده بهر سفر کوي. یوه ښکاره بېلګه هم د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت و. منصور چې څه باندې یو کال له 2015 نه د 2016 کال د مې تر یوویشتمې پورې د طالبانو مشر و. د می پر یوویشتمه ایران ته له سفر وروسته بیرته پاکستان ته په لاره و چې په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په دې اړه چې نوموړي په کوم پاسپورت ایران ته سفر کړی و په رسنیو کې په یوه مستعار نوم د یوه پاکستانی پاسپورت کاپي خپره شو چې ویل کېدل د پیښې په ځای کې د هغه له جسد سره یو ځای پیدا شوی دی.
ډېر زیاته مننه کوم نوریاس. نوري و دوستانو واموریدل چې د طالبانو ویاندیانو ویل دي چې د دې ډلې مشران ټول افغاني پاسپورټونه لري او هغه اسناد لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل هغه اسناد جعلي بولي چې شي د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې مشران د پاکستان شناختي کارتونه یا د پاکستان پاسپورټونه لري. زموږ خبرونه ادامه لري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او رسای راپور مو دا دی چې د جرمونو د نړیوال محکمې تر نیمه یې زیات غړو هیوادونو پرون د جون پر دروشتمه په دې نړیوال اداره کې د جنگي جنایتونو لڅېړونکو برخې ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د محکمې پر هغه پلاوي چې د لوی څارنوالۍ او بخښي د لوی څارنوالۍ فاتو بنسودا په مشرۍ په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د څېړنې اجازه اخیستې د بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. فرشته جلزه نور جزئیات راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ وړاندې یو فرمان لاسلیک کړ چې د نړیوالې محکمې د جنګي جرایمو د څېړونکي پلاوي د غړو د پانګې د کنګلولو او پر هغوی د سفر د بندیز لګولو حکم پکې شوی و. ټرمپ دا کار د هاګ د محکمې د هغه څېړنې په ځواب کې وکړ چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه ده او د امریکایي ځواکونو فعالیت هم تر پوښتنې لاندې کوي. د دې نړیوالې محکمې لویه څارنواله فاتو بنسودا غواړي چې د هغو جنګي جرمونو په اړه چې د 2003 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې ادعا شوې او په هغه کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د قتیام ادعاوې او همدارس د افغان چارواکو تر کمې اندازې د امریکایي ځواکونو او سی آی اے لخوا د وګړو د شکنجې ادعاوې هم پکې شامل دي وڅېړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر قاضي د فاتو بنسودا پاورانګیز د دې چرنې لپاره د مارچ په میاشت کې د فایل اجازه ورکړه. خو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دوی نشي کولای چې د داسې اقدام په وړاندې لاس تر زنی لاندې کښېني او یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته تهدید پېښ کړي. د رویټرز خبري اژانس په وینا واشنگتن ویره لري چې د سیاسي انګیزې پر اساس او د امریکا او اسرائیل ضد احساساتو تر اغېز لاندې به د قانوني څېړنو ښکار شي. خو د دې نړیوالې محکمې د څه باندې شپېتو غړو له لورې ګډ بیان د واشنگتن لپاره یو بېساری ډیپلوماتیک ځواب بلل کېږي چې د محکمې د غړو هیوادونو یو موټی والی پکې څرګند شوی دی.
دوستان د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. دری مجله زما همکار سید سمیع عباس وړاندې کوي. شرغلی
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، سلام.